درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي لوبړی مو رابولم د دې سات خبرونو تل د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړ شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوي په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لږ تر لږه درې غړي وبښل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. وختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه وایي په ناقوره شارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او 16 ساعتي ټپیان شوی دي. زموږ غله آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګې جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو مشر خان جان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې. د پخوا په شانته ماغه شانتي جگه ده.
د اروپای ټولنې چارواکو د رات شویو پناغښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کوم سترګ ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو پیدا سو وای انجلی پیدا سو اوبه شروع سو وای انجلی پیدا سو انجلی نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نن د خیبر په ریګي لالمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوې ده چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبه په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لشته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراس وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلی خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې تویې شوې دي، په زرګونو یې خلق ورکتای ماندې بې وسه ماندې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دي. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دې وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننې جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همژغونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلی چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو لپاره تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډیسټریکټس مسؤول یا کوارډینیټرز یې ونیول د سلګونو په تعداد کې. د هغه خلکو چې دی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به راټولول او جرګې ته به راوړل او د هر ډیسټریکټ څخه به په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راوونه رسیږي. بیا د غوسته په مشر منظور پښتون باندې درې وره مرګونې برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کی. خو بیا هم په هغه کې هم د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او در پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیر ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستاني ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمه سو واره وسزل سپه، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډیر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لوی لوی غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه ټوله جوړ کړو، ملګرو ته کالونه وکړو چې تاسو مرضی که وره لاس بیا به د دې نتایج ډیر بد وي. د دې ټولې ارادې دا وی چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې د پاره وي. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو کې چې د کوم ظلمونه کړی دی هغه ونړۍ ته ښکاره کړل سي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهید پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونو سوي دي. بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پورې موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټوله نړۍ ته وښکاره کړو، هم په وطن کې، هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته وښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبری کیجی او چه پریکلی با پکش کیجی؟
دغه ظلمونه به ټول بیانیږي. د دې ظلمونو څموش څنګه ځان خلاصولی سو پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړیږي چې موږ و پاکستان ته دا وایي چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبه دي، دا کدي په دونه وخت کې ومنلې خو ټیک دی. بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کوو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلو ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبه منلې نه وي.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې غنی په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه معاف شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوو لپاره لوړه ګمرکی تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د یو پاکستانی چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکی تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا سشکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګری او ګمرکی تعرفو په برخه کې پرتی ستونزې حل سوي نه دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول سوي، خو افغان لوری نه مني. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشي کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په ځنګړې توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکی تعرفه صفر شوی ده. په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکی تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ پر میوو باندې تعرفه نه راټیټه شوې، د پخوا په شان تماغه شانتي جګه ده. ټیکسونه جگ دی، صوبائی ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډیره جگ ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمن درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی دی چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. خانجان الکوزی هغه وخت ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفي 15 برابر زیاتې سوي دي. د تازه میوه یو سوداګر رفی الله ازادي رادیو ته ویلي په خوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلداري تعرفه وزه کیدله، خو اوس د اندازه نږدې 35,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوه بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکی تعرفې ورکړي.
وروره دغه وازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې اطلاع لرم، ما د تورخم کې اطلاع واغستله او پاکستان نه مې اطلاع واغستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صبر کړي.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې لکبلې افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په ورستوي کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستاني موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلې اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ل خپل هیواد د حقوق افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د حقوق افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوې چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړې او دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو سنولو ته دوام ورکړي چې په خبرې په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوې لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک خاره کابل ته ولېږدول. له هغه وروسته د اتریش په ګډون ځینو نور اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغه پریکړې ملاتړ وکړ. د پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبلې نمونه پر راپور کیا چی ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي جرمني ته راغلی ما او د خپل د وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او دا چې جرمني دولت به مونږ ته قبولي راکړي یا به مونږ دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت چې مخته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نزدیک به 3 سال میشد که پرونده
نگری درې کاله کیږي چې په جرمنی کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه ورسته پیښې چې وشوې او افغانان پکې ښکیل وو سموږ پر کیسونو یې بد اغیز وکړ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همدا شان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بل خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بیا ستاده کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبري وکړي. دا خبری څو میاشتې وروسته له هغې کیږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د پرونی غونډې په اجنډا کې د بیا اسناد کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپایي ټولنې بهر د راستنېدو د ځانګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل و. د اروپا په څو هیوادونو کې د شیاړخو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورنیو چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یوه حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2026 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجودات بسیار جدی گرفتن.
اروپای ټولنی د کډوالۍ مسله ډیره جدی نیولې او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال د ټولنی وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمنی کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شای ځین خلک د دریم هیوادونو لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو قوانین به پلي کیږي چې د پلو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل چړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری آژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی و له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړی سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال اروپا ته په ور روانو پناه غوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11مه د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډیره وي. یو شمیر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډیری وختونه د کمزوري او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نه سم، دا خو د الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شاري صفا اوسیدونکي د پنځو لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولی. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بے واري سپات کیږي.
د خدای تعالی کارونه دي، الله سماته زوی نه راکوي. نو د کوم زما په لاس کې نه د زوی پیدا کوم، نه می خپل میړه پریدي، نه می خپل خواخي پریدي، نه اندرور، نه په کول کې برڅوک، هیڅوک مې نه پریدي. راته وایي ستو خالی لورانه زیږوي، بس وایي ولې تا زوی نسته. کله راته وایي زو بل وعده کوم، کله راته وایي زو تا پریږدم، کله می ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یو مخلې ځوان د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې استونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. نسایی او ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی. یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او کچیر د ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د ساينس جنس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته. نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخي په افغانستان کې ناوړه دودونه بي سوادي او معلوماتو ته نه لاسرسي د شذ په وړاندې د تاوتریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوي. دا یوازې د ورجمه کسانه ده. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د لور په پرتله د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتله د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډېرې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکی پروین وایي یو شمېر هغه کورنۍ چې خپلې نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وای څو شو څو پیدا سو وای نجلۍ پیدا سو بس شروع سو وای نجلۍ پیدا سو د نجلۍ نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې درس خو نه پوایي سبق خو نه پوایي وای ښځه د بل د کور نو ښځه ښینه ولي او که زوی پیدا سو پر زوی خو نو ډولونه دي او شادیانې جوړې او خلک پر ټولې او سبقان پوایي مکتب ته استي او دا نور چې شور ته وایي سنټرونه دي چې دي دغه شانو ته استي وای دا خو نو خپل د کور پر ټولې د خو نو ماته ګټه کی دی نو چیرې پریږدي چې دی ولارسي دی پریږدي او پر د باندې خواري ونه کړي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودی زبانه ده چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه او ته ځانګړي دي. انجونې ډیر کم میراث ترلاسه کوي او که ترلاسه کړي نو د دود او فشار لمخې مجبوره کیږي چې د میراث حق خپلو وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پریږدي. د کندهار وسیدونکي استاد ختیز نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلي سي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ د دغه زهرجن حقیقت برخمن ده. چې کله زموږ اساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي لومړی وایي چې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپل حقوقو څخه نه خبرې دي. حتی د دې دپاره مې څه کار نه دي سوی، نه په اطراف کې کار سوی دی، نه په ښاري سزادو کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقونو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی او په ډېری کورنیو کې زوی د کورنۍ د عزت ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي. دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت پکې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقونو فعال سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودې او راتلونکي اغیز کوي. نوموړې د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي ترڅو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو پرانا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو او زده کوونکو ته دا وخیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زمونږ رسنۍ، زمونږ آزاد مطبوعات، زمونږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي او کلیشهي تصورات چې جنسیت ته منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومان په پرتله له دې ډول منفي باورونو سره مخامخ نجونی نه یوازې لزده کړو روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمېر د ژوند ترپایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو، د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
سلام و درود بر شما.
من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جنبش ملی تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت